السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د نومبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو او ریدل یې مهي روي خو لومړی راځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار مجید بابر
ستړي مشي لومبی د مشال د خبرونو سرټکی نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زده کوونکو سره د یووالي په اړه لاریونونه کیږي د نومبر په 26 سپریم کورټ کې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازیو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت په اړه اورېدنه د نومبر تر 1 پورې وځنډول شوه د سایبیریا په کیریو سیمه کې د سکرو په یو کان کې د 14 له امله د وجل شو کسانو شمیره لږ تر لږه 2500 اوس ته مشال د خبرونو تفصیل نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زده کوونکو سره د یووالي په اړه لاریونونه کیږي د زده کوونکو د دې لاریون په اړه په ټویټر د پروګرس یو سټوډنټ کلکټیو په نامه هینډل وای چې په لاهور کې به دا احتجاجي لاریون د استنبول چوک نه تر پنجاب اسمبلی تر ودانې پورې کیږي په ټولنیزو رسنیو خپاره شو پیغامونو کې د سند پنجاب بلوچستان ګیلګت بلتستان د پاکستان انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا د ګڼ شمېر ښارونو د پوهنتونونو زده کوونکو د لاریونو په اړه خبر پاڼې خپرې کړې دي په دې لاریونو کې د ولسي ګډون لپاره د کوونکو د تیرو شو اوونه کمپاین پیل کړی دی په ټویټر خپره شوې یو ویډیو کې تیره شپه د لاهور په نارکلای بازار کې زده کوونکي نارې وهي او ولستا د ګډون بلنه ورکوي تردا محل حکومت د دې زده کوونکو د غوښتنو د دې لاریونو په اړه څه نه دی ویلي د تیرو څو کلونو نه دا لاریونونه هر کال کیږي نن د نومبر په 26 سپریم کورټ کې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازیو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت په اړه اورېدنه د نومبر تر 1 پورې وځنډول شوه د قاضي طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې د ضمانت د اورېدنه د استغاثې د وکیلانو په غوښتنه وځنډوله د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور د نومبر په 25 مشال لیډیو ته وویل ستر عدالت د علي وزیر د ضمانت په درخواست اورېدنې منظوري 13 اونۍ ورکړې وه له دې وړاندې د روان کال په فروری کې د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ رد عدالت او بیا د مارچ په لومړۍ نیټه د سند های کورټ دوه کسیزه بنچ د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو درخواستونه رد کړي وو په لاهور کې د خبریال احمد دونانی د میرمن په ګاډی نامعلومو کسانو برید کړی هغه خپله هم خبریال ده او امبرین فاطمه نومیږي د نومبر په 25 د پنجاب پولیسو په خپل یو ټویټ بیان کې ویلي دي چې د لاهور په غازی آباد سیمه کې یوې ښځې د یو نامعلومه کس پر ضد اف آی آر درج کړی او تور یې پورې کړی چې هغه کس اچانک د هغې د ګاډي مخې ته راغی او شیشه یې ورله د کوتک په ګوزارونو ماته کړه دغه مهال هغې سره خپل بچي هم په ګاډي کې موجود و په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیو او اپوزیشن ګوندونو د دې او د نومبر په 25 د سایبیریا په کیریو سیمه کې د سکرو په یو کان کې د 14 له امله د وجل شو شمیره لږ تر لږه 2500 ته ورسېده د راپورونو له مخه په وجل شو کې شپږ څلوېښت کان کیندونکي او شپږ امدادي کارکوونکي شامل دي او لسګونه نور لا درک دي په سیمه کې د درې وردو د بیر اعلان شوی د 14 پر مهال په دغه کان کې په مجموعي توګه 215 کان کیندونکي په کار بوخت وو د روس د بیړنو مرستو وزارت وایي چې د 14 نه پسې په سلګونو کان کیندونکي ژغورلي د وزارت په خبره دا 14 په کان کې 250 میټره لاندې په یوه ستنه کې شوې وه وزارت 13 ورځ ناوخته په کان کې د جمع شوو میتین ګیسونو د یوې بلې چاودنې د خطر په وجه په عارضي توګه امدادي هلې ځلې وځنډولې د روس وفاقي تحقیقاتي ادارې په تجارتي توګه په پیداواري ځای کې د حفاظتي اقداماتو د نشتوالي په نتیجه کې د مرګونو په اړه پلټنې پیل کړي د راپورونو له مخه په 2023 او 2024 میلادي کال کې د دغه کان په شوو معاینو په لسګونو بې قاعدګۍ په ګوته شوې وې چې څه پکې ډېرې سنجیده وې او وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې دی نن د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ لومبۍ ټیسټ لوبه په چټاګانګ کې کیږي بنګلادیش په 4 ګټو لومبۍ د بیټنګ پریکړه وکړه لږه شیبه مخکې بنګلادیش د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 26 منډې جوړې کړې وې پاکستان د دې نه مخکې د 6 ورځو لوبو درې سیالۍ ګټلې دي د مشال خبرو په پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابا نوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د زده کوونکو سره د یووالي په اړه لاریونونه کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه وایي چې تر 8 کلونو پورې ماشومان کولی شي چې له پاسپورت او ویزې پرته د تورخم له لارې پاکستان ته لاړ شي.
خدانه خو افغان مهاجر ډېر خوشحال شو چې د اته کلن کم بچای یا غراتي افغانینو ته به دغه دومره فایده وي.
د افغانستان سره پر پوله په غلام خان سړک یو منډه خلاصه شوی خو سوداګران وایي
دغه سره ځنه مسایل داسې دي چې هغه حل کول ډېر ضروری دي. یو خو د میژه په منډه شه د ایبه کمای دی سره بجلی او پی ټی سی ال چې په وجه نیټ نشته دی.
او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویان وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر زیات شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
هغه خلک چې افغانستان کې د 15 اگست مخکې چې هغوی د بشري مرستې غوښتنه یا د هغوی تعداد 18 میلیونه وو، هغه کسان اوس 24 میلیون دي.
له مشال سره واوري تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د زده کوونکو سره د یووالي په اړه لاریونونه کیږي. په پاکستان کې دا لاریونونه د 1300 کلونو نه هر کال په دې مقصد ترسره کیږي چې په هغه هیواد کې د زده کوونکو په یونین سازۍ لګیدلې بندیزونه لرې کړل شي. دا زده کوونکي غواړي چې په پاکستان کې تعلیم وړیا او د هر وګړي د وس مطابق شي. زموږ همکار د په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید نه په دې اړه نور تفصیل پوښتلې.
د زده کوونکو د طرف نه نن مختلف د پاکستان په ښارونو کې لکه په سرخار، اسلام آباد، کوټه، پېښور، ډیرای اسماعیل خان، کراچۍ او نور د سیغت واړه ښارونو کې به د زده کوونکو د طرف نه د لاریونونه کیږي. او د په دې سلسله کې کیږي چې د کم د زده کوونکو یونین وی هغه ته په عام الفاظو کې سټوډنټ یونین هم وایي، هغه دا یو ځل بیا بحال شي. هغه باندې پابندۍ لګولې شوې دي. په دې سلسله کې دوی وایي چې کم د زده کوونکو حقونه دي، دوی د خپل چې کم اکټیویټیز وی هغه نشي کولای. په دوی باندې پابندۍ لګېدلې دي، هغه د پابندۍ د ختمولې او د کم چې د زده کوونکو یونینز دي د دوی د خپل تنظیمونه دي، هغه د حکومت او د ریاست د طرف نه بحال کړی شي چې هغه دوی خپل کارونه پکې شروع کړي. او دا چې کم نن لارون کېدل کې دي، دا به د اسلام آباد د پریس کلب مخکې راغونډيږي. په کراچۍ کې به هم دوی د پریس کلب مخکې راغونډيږي او په پېښور کې به هم د پریس کلب مخکې راغونډيږي. او د دوی دا وخت چې ورکړی دی په مختلف ښارونو کې تقریبا د 2 بجو خواوشا کې وخت ورکړی شوی دی. په ټول ملک کې به په دې حواله سره لاریونونه کیږي او دوی به خپل ناره هم او خپل بینرونه هم اخستی وی چې باغې کې د دوی د خپل د یونین د ازادۍ او د یو ځل بیا د خلاصولو مطالبه پکې کوي. په دې کې سیاسي ګوندونه دي، هغه هم په دې اړه باندې خپل د شرکت پکې خبره کړې ده. د پیپلز پارټۍ د طرف نه هم د دې ذکر شوې دي. د بشري حقوقو تنظیمونه هم د هغه غړي هم د خبره کوي چې دوی به هم په دې لړیونونو کې شرکت کوي. په دې اړه باندې د حکومت په مختلف خارونو کې د ځلې انتظامی نه دا خبره کیږي چې د دوی د لپاره به امنیتي کوششونه کیږي، د پولیس تعیناتي به کیږي.
اوریدونکو تاسو معلومات اوریدل چې نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د زده کوونکو سره د یووالي په اړه لاریونونه کیږي. اوس راځو یو بل موضوع ته. نن په سپریم کورټ کې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي او د پښتون ژغورن غورزنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت درخواست تر 29 نومبر پورې وځنډول شو. د دې اوریدنې د ځنډولو غوښتنه د استغاثي وکیلانو کړې وه. په سپریم کورټ کې د علي وزیر د ضمانت اوریدنې لپاره د قاضي طارق مسعود په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ جوړ شوی دی. د دې نه مخکې د علي وزیر ضمانت یو شمېر درخواستونه رد شوي دي. هغه د تیر کال د دسمبر نه د کراچۍ په یو زندان کې قید دی. په هغه تور دی چې د کراچۍ په یوه غونډه کې د ریاستي ادارو او د حکومت پر ضد ویناوې کړې دي. دالی وزیر د ضمانت په هغه د مقدمې او د هغه د صحت د حالت په اړه نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
نن علي وزیر د ضمانت د پاره چې کوم خواستو چې د دې وړاندې د هغو وکیلانو په جون کې په کراچۍ رجسټري کې هم وړاندې کړی وو، خو په هغه اورېدنه نه وشوي. او بیا د پنځو میاشتو راهیسې د هغو د وکیلانو چې کومه ډله د هغوی د دې انتظار کوو چې په کراچۍ کې به د هغه په دې خواست اورېدنه وشي، خو دلته په هغې کې څه ټیکنیکل وجه د هغې یوه دا وه چې په کراچۍ کې به چې کوم هم بینچ د سپریم کورټ جوړېدو هغه به دوه کسیزه ججانو، نو دوه کسیزه ججانو په های کورټ کې د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړی و، نو په کار وه چې درې کسیزه بینچ وي. نو د هغوی وکیل چې کوم دی صلاح الدین کنډاپور، هغه په اسلام آباد د رجسټري کې تیره اونۍ د سمدستي اورېدنې لپاره خواست وړاندې کړی و چې هغه خواست منظور شو او نن نه یې ورځې د هغې لپاره ټاکلې. خو له دې وړاندې چې په هغه باندې کوم تور لګولې کېږي چې تیر کال په شپږم دسمبر په کراچۍ کې هغه کومه جلسه کړې وه او د منظور پښتین سره محسن داوډ علي وزیر او نور ویناګانې کړې وي، او بیا یو ورځ وروسته په هغوی مقدمه شوې وه چې دوی د ریاست خلاف د خلکو د راپارولو د ریاستي ادارو خبرې کړې دي، او هم له دغې د وجې چې دا د ریاست خلاف ویناګانې کړې دي چې بیا په مقدمه کې هم او پی ټی ایم هم بیا بیا دغه تور چې کوم دی هغه ردوي، وایي چې موږ د چا خلاف خبرې نه دي کړې، البته موږ د پر امن لارې یو د مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړو. په کومه مقدمه کې چې دی نیولې شوې وو تیر کال په 14 دسمبر په پېښور کې، مین چې هغه کومه مقدمه ده هغه خو د ترهګرۍ ضد عدالت په کراچۍ کې چې کوم جوړ دی په هغې کې اورېدنه کېږي. په هغې کې د ترهګرۍ ضد عدالت په جون کې سن های کورټ چې کومه خپله د خواست رد کړې، نو دای هم ویلی چې په شپږو میاشتو کې دننه په دغه پریکړه وکړي، خو پریکړه خو تر اوسه نه ده شوې. البته په هغه مقدمه کې یا په هغه قضیه کې محسن داوړ او منظور پښتین بیا د دوه نورې چې کوم د پی ټی ایم غړي دي هغوی مقروران هم ګرځولې شوي دي، په دې مقدمه کې د هغو نومونه هم شامل دي. او بیا د پی ټی ایم کوم غړي چې درې دېرش غړي وو چې د علي وزیر سره په کراچۍ کې د هغه سره او د هغې نروستو نیولې شوي وو، هغه ټول په ضمانت خوشي دي، او هغو له ضمانت هم د ترهګرۍ ضد عدالت چې کوم دی هغه ورکړی وو. د علي وزیر چې دی د هغه تر اوسه ضمانت نه ورکړی. د کراچۍ په زندان کې دی، او بیا چې هغه کله عدالت ته وړاندې کېږي، نو دا عدالت ترهګرۍ ضد عدالت هم د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ دی. شپږ میاشتې شاوخوا وړاندې چې هغه عدالت ته وړاندې شو، نو هغه پخپله نشورات لري او په اسپیټالونو کې چې کومه کرسي وی بیل چیر په هغه را دو، بیا د هغه وکیل چې په ترهګرۍ ضد عدالت کې د هغه وکیل دی قادر خان مندو کې، هغه عدالت ته دا خواست باندې کوي چې علي وزیر د ګردو زمار دی او بیا د ملا د موروي ډېر سختې ستونزې لري. عدالت په هغه باندې د صحت چارواکو ته بیا د جیل چارواکو ته دا امر کړی وو چې دا غدي خو درملنو شي، خو علاج شي، او دا غي د پاره دی په کراچۍ کې په سرکاري روغتون کې داخل شي، خو علي وزیر تر اوسه په کوم سرکاري روغتون کې داخل شوی نه دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه وایي چې د تر اتو کلونو پورې ماشومان کولی شي چې له پاسپورت او ویزې بغیر د ترخم له لارې پاکستان ته ولاړ شي. پخوا له یو کال کم عمر افغان ماشومانو ته اجازه ورکول کېده چې له ویزې بغیر له افغانستان پاکستان ته سفر وکړي. پاکستان په رسمي توګه لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ترخم کې ځایي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید د ترخم دورې پر مهال د افغانستان یو پلاوی سره ولیدل، او دواړه خواوې په دې سلا شوې چې راتلونکو ورځو نه به د اتو کلونو نه کم عمره ماشومان او هر ورځ به تر سلو پورې ناروغان کولی شي چې بې له ویزې پاکستان ته ولاړ شي. زموږ همکار احمد الله په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د یو افغان کډوال پر غږ پیلېږي.
کله چې طالبان حکومت ونیو، نو موږ دته غوښتل چې د افغانستان نه لاړ شو پاکستان ته. کله چې موږ تورخم ته ورسېدو، نو په تورخم کې موږ ته ویل چې یو ماشوم به درسره پرېږدو، یو کلنګ، او د هغې چې څوک بره عمرونه لري هغه موږ نه پرېږدو.
دا د جلال آباد نصیر احمد دی چې دا مهال په پېښور کې اوسېږي. نوموړي د نومبر په 15مه مشال ویډیو ته وویل چې دوه اونۍ وړاندې د خپلې میرمن او دریو ماشومانو چې عمرونه یې 15 کلن، 4 کلن او 2 کلن دي سره پیښور ته روان وو، خو په تورخم دروازه پاکستانی عسکر ورله دوه زامنو ته د ورتګ اجازه ورنه کړه، ځکه چې هغوی پاسپورټونه او ویزې نه لرلې. د نصیر احمد پشان په سونو نورې میندې او پلاران هم په تیرو وختونو کې د داسې حالاتو سره مخامخ شوي دي. خو د نومبر په 24مه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په فیسبوک پاڼه لیکلي، اوس تر 8 کلونو پورې ماشومان کولی شي چې له پاسپورټ او ویزې پرته د تورخم له لارې پاکستان ته ولاړ شي. سفارت لیکلی چې د ماشومانو ترڅنګ هر ورځ به 100 افغان ناروغانو ته هم له اسنادو پرته پاکستان ته د تګ اجازه ورکول کیږي. مشال ویډیو د افغانستان سفارت د خبرتیا په اړه د نومبر په 15مه د پاکستان د خارجه وزارت سره په بیلابیلو وختونو کې تماس ونیولو، خو خبرو کې ورسره بریالي نه شو. خو په تورخم کې یو ځایي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د نومبر په 13مه د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید د تورخم دورې پر مهال د افغانستان یو پلاوی سره ولیدل او دواړه خواوې سره په دې سلا شوي چې راتلونکو ورځو نه بعد 8 کالو نه کم عمره ماشومان او هر ورځ به تر 100 پورې ناروغان کولی شي چې بیل اسنادو پاکستان ته لاړ شي. په اسلام آباد کې د مشال ویډیو همکار او د افغان چارو شنونکي طاهر خان وایي دا پریکړه تر اوسه عملی شوې نه ده، خو امکان دی چې په راتلونکو ورځو کې پاکستان په رسمي توګه اعلان کړي.
پاکستانی یو چارواکي ما ته پوښتنه کړې چې هغه دغه خبرو د دین ټول د غونډې تفصیلاتونه هغه دا منلي چې رسمي چې کله دی هغه دلته یو د پاکستان لخوا اعلان شي، بیا او پاکستانیان دغه اعلان رسمي کړي.
په پاکستان کې د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر یا NCOC په امر د تورخم دروازه د روان 2021 کال د مې پر 15 نیټه تړل شوې وه، خو د اکتوبر له 21 نیټه راهستې پرانیستل شوې او ایوازې پاسپورټ او ویزه لرونکي کسان پرې تګ راتګ کولی شي. د پنجاب میاوالی ضلع کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وای دا ګام د ستاینې وړ دی، خو پاکستان حکومت له پکار دی چې د عمر حد دی د 8 پر ځای 15 کاله وټاکي.
دانه خو افغان مهاجر ډیر خوشحال شو چې د اتر کال نه کم بچای بیا غراتی افغانی نو ته د دغه دومره پیدا ویل چې د مشرانو پاسپورت او چې ویزه د یو خولي څومره څومره شپې په دریږي یا ته سوالو کوي ماشوم خو لای دی ویزه بیا پاسپورت جوړاوه دغه چا سره کابینه نه وی والے ماشومان خو چې تینګل سو کول ماشوم پر راي پاسپورت ویزه نه ونه وختای.
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 4 لسلکه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR سره رجسټرډ دي. تر نه هلکه پورې په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټرډ کړل او 15 لکو پورې نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. د ترڅنګ په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان هر ورځ د تورخم لاره پاکستان ته د تګ هڅه کوي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، رازو یو بل موضوع ته د افغانستان سره په سرحدي خار میرامشا کې په غلام خان سړک باندې د نومبر په 13مه د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر دی ویبلی منډي پرانیسته وکړه. د شمالي وزیرستان تاجران وایي چې دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت نور هم زیات شي، خو د حکومت نه یې په منډي کې د انټرنیټ، بجلی، اوبو او د تجارت سره د اړوند حکومتي دفترونو جوړولو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور تفصيل له عمر وزیر نه.
په میرامشا کې غلام خان بندر سړک باندې یو بل د سوداګرۍ لوی منډي پرانیسته هم وشوه. چبوراخیل منډي په نوم دغه منډي ته د سوداګرو په وینا افغانستان او پاکستان ترمنځ مالونه انتقالول پیل شول. مرستیال کمشنر شاهد علي خان د منډي پرانیسته وکړه. او وی ویل چې د غلام خان بندر تجارت د پراخ کولو لپاره حکومت لخوا ګامونه پورته کیږي لګیا دي. سوداګر وای چې د یوې بلې منډی سره به تجارت نور هم پراخ شي او تجارت کې چې لږ ډېر مشکلات دي هغه هم انتظامیه، کسٹم او این ایل سی چارواکي زر هوار کړي، نو تجارت به سو چنده نور هم زیات شي. د براخیل منډی د فروټو یو تاجر قمر زمان وای
کیسن ډیر زبردست دی، دغه د افغانستان او د نور وستی سي ملک د پورا یو ډیر پیدامن لیاردو، خو دغه سره ځنه مسائل داسې دي چې هغه حل کول ډیر ضروری دي. یو خو د میجا په منډی شه د ای بی کمای دی، سره بجلی او پی ټی سی ایل چې پاوا جنریټ نشته دی، دا څو مسائل دي چې دا حل طلب دي. انتظامیه ته ریکوست کی چې دا په زر نظر حل کو.
غلام خان سڑک باندھے بورا خیل منڈی سینئر نائب صدر دلزاد خان وائی چه منڈی کے کاروبار پیل شوے، حکومت دغلتا امنیت او تجارت سر تڑلی نور سہولتوں نظر برابر کڑی.
لکا روڈ سنگل دائی امن 100% پکور دے کاروبار دے پورا چامن نوی چیرے کاروبار سے ایک جنا او دا افغانستان چه کیم گاڑیو نرسی کلینڈر نر پیش دی حکومت دے پاکستان تا میجدا پور زور مطالبہ دو چه دا پار سرات پر رو پریش دی و دیش دستی تاخیر حربی نا استعمال آگی.
غلام خان بندر بانده دا ضرب عذاب عملیاتو پس 2013 کال نا تجارت پیل شوه، خود تاجرانو پا وینا دغه تجارت مخصوص یعنی پا کما کچاو چه اوس ورس تر بلا پا که زیاد والی رازی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 14,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. په خوست کې د 12 ټولګي زده کوونکي وایي د کورونا وبا ورپسې په افغانستان کې د پخوانی نظام په سکوت کې دو سره د دوی زده کړې ټکنۍ شوې دي او خپل درسونه یې په منظم ډول نه دي لوستي. دوی غوښتنه کوي چې زده کوونکو لپاره د کانکور ازموینې د تیاری ځانګړې برنامې جوړ شي. تمه ده چې سږ کال د خوست 15,000 د 12 ټولګي نه فارغ شوي زده کوونکي چې 15,000 پکې جینکۍ هم دي په پوهنتونونو کې د شاملېدو په خاطر د کانکور په ازموینو کې ګډون وکړي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې د 12 ټولګیو زده کوونکي وایي د کورونا وبا او بیا وروسته د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت په سقوط کېدو سره د دوی د زده کړو بهیر د خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. د زړې تر خلیصې د 12 ټولګي زده کوونکی رحمان الله وایي
تېر کال موږ کورونا کې ډېره درس فاصله واخیستله، نظام به چې اوس بدلون شو په هغه کې موږ درس مطالعه ونه شو کولای. د موږ رخصتي وکړلې، د کانکور لپاره سوالونه لرو، سخت سوالونه لري، زیات فیصدي له 12 سمپ راځي. نو اوسنه مدد چې موږ کانکور لپاره منظم پلانونه نیول شي، روغ پلانونه باندې متکار کول شي چې کانکور د سوالونو سره موږ بلتیا حاصل کړو.
زده کوونکي ذبیح الله ننګیال وویل دوی لپاره 12 ټولګي ډیر حیاتي ارزښت لري.
موږ خپل آینده ته ډیر اندېښمن یو، ځکه چې زمونږ داسې کانکور لپاره موږ غو تیارای نه لرو، ځکه درسونه مو ډیر کامیابی دي. کانکور باید موږ ته لږ ورسته شي.
یو بل زده کوونکی عبدالله محمدی وایي ټولګیوالو یې غوښتل له 12 ټولګي څخه د یو ښه پلان له مخې فارغ شي او کانکور ته پوره تیاری ونیسي چې ونه شو.
لکه څرنګه چې موږ غوښتل چې د 12 ټولګي څخه په ښه پلان سره فارغ شو، د کانکور لپاره مدګي ونیسو، نو هغه رقم ته برعکس عمل وشو. موږ د دغه نظام څخه غوښتنه دغه ده چې موږ ته علمي تخیب په لار واچوي، کورسونه موږ ته جوړ کړي.
خون کې هم غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د زده کوونکو لپاره داسې برنامه عملي کړي چې د هغوی د زده کړو په مخ کې پیدا شوي تشه جبران شي. خون کې اختر جان باور وایي
د پوهنې ریاست نه هم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو داسې پلان ونیسي چې کومې نقطې د کورونا له وجې او د نظام د سکوت له وجې منځ ته راغلي دي هغه باید ډاکې شي. مثال استادون نه دی غختنه و کی چې په مکتب وګي هغه مزمن چې هغه سنسي مزمن دی کوم مزمن دی کور کې ډیر سولونه ترسي هغه دی ته تدریس په منظم ډول
بلوري ته په خوښ کې طالب چارواکي وای د زدهکونکو لپاره د کانکور د تیاری ځینی پروګرامونه په پام کې نیول شوې دي. د خوښ د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
کانکور آمادګۍ لپاره خصوصي سکتورونه مشته او معرف ریاست هم شاید په دې مورد داسې پلانونه ولري چې د امکان په صورت کې دوی هغه عملي کې د زده کوونکو دا مشکل حل شي او امارت انشاءالله تعالی د دوی د هرې اسانتیا لپاره آماده ده.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره به په راتلونکي کانکور ازمینه کې د خوست شاوخوا 15,000 زده کوونکي ګډون وکړي چې 15,000 تنه به نجونې وي. خو په دې وروستیو کې د ټولنیزو علومو له پوهنځیو سره د نجونو او هلکانو لیوالتیا کمه شوې او غواړي هغو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي چې په آزاد بازار کې ورته د کار کولو زمینه موجوده وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د خیبر ضلع لری پروتوکولو لوی شلمان او کم شلمان وګړي وای هلته د صحت په وړو مرکزونو کې سہولتونه نشته او ناروغان یې سخت کړاو نه پس لنډی کوتلو په خبر ته د علاج لپاره سي. دوی وای په کار د هلته لوی روغتونونه جوړ شو د خلکو ستونزې د هوارې کړل شي. د لنډی کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وای دوی په شلمان کې د یو کیټګوري سی روغتون جوړولو دا بیا کړی دو د هغې سره به د خلکو مشکلات را کم شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خبر لو شلمان او کم شلمان وګړي وای چې هلته د صحت سہولتونو نه محروم دي. دوی وای د صحت وارد مرکزونه شته خو ډاکټران پکې نشته او سرکاري دوايان هم چاته نه ملويږي. دوی خپل ناروغان د علاج لپاره لنډ کوتل او پیښور روغتونونو ته وړي. د لو شلمان یو فعال بخملی شاه مشال ریډیو ته وای
دلته یو هسپتال دی چې په نامه هسپتال دیږي، نه پکې ډاکټران شته، نه پکې دوی خو سوال نه پیدا کیږي. یو الیچوین پکې نشته، صرف او دایی پکې ده. ور سره چې کوم غټ ډاکټران دي ام بی بی ایس ډاکټران وي هغه نه وي، چې چا وي هغه باسره باس کسان وي هغه خپل ترانسفر کوي یا خپل نامه صرف په شلمان باندې چلوي او نور خپل ډیوټي او سیول کلینیکونه په پېښور کې په لنډ کوتل کې کوي.
د کم شلمان یو تن باسط خان هم را سره خپل مشکلات صدا سره شریک کړل.
زمونږ په کم شلمان او پلانګ درې د پاره چې کوم یو هسپتال دی بیچ یو، په هغه کې خو بالکل سټاف فی نه مونږ سره نه پکې لیډیز ډاکټر او نه پکې چې کنو ډیلیوري سیستم شته. د بال بچکی سم چې کنه هیڅ سہولیات نشته پکې، ایمرجنسی د پاره پکې هیڅ سہولیات نشته. که ان کیس یو کس ایکسیډنٹ وکړي نو ایمرجنسی د پاره دوی سره نه هغه آلات شته. نو دې وجه چې زمونږ خلکو ته ډیر زیات تکلیف نه وي.
د لنډ کوتل اډیشنل اسیسټنٹ کمشنر اشرف الدین وایي چې په لو شلمان کې به یو کټګوري سی روغتون جوړیږي او په دې کې به هر ډول سہولت موجود وي او دا غسیمی خلکو د صحت ستونزې بور سره احوار شي.
لوی شرمن کې یو ډیسپنسری دی، هغه سره جوخته زیو تر غټ هسپتال کټګوري سی وي. انډر کنستراکشن دی، هغه ته سی ان ډبلیو وکړ به کوي او سو هیلث ډپارټمنټ به حواله کوي کنه. او ان شاء الله دا ټول هغه ته حواله شي، فولی استابلیش شي او دې ته ټول ډاکټران پکې راځي او نرسان پکې راځي. ټول لیبر روم هم هغه ته جوړ کړی دی، ډېر غټ هسپتال جوړ کړی. ما په خپل هم ویزیټ کړی دی او هغه بس لګیا دی ان شاء الله یو دوه درې میاشتې کې او دې کې بس کار به او دا ان شاء الله دا فنکشنل شي.
یو اندازې مطابق په لوی شلمان کې سباندې 10,000 وګړي ژوند کوي او په کم شلمان کې سباندې 50,000 وګړي آباد دي. لوی شلمان او کم شلمان د لنډ کوتل بازار نه په خوښه 40 کیلومتره فاصله باندې افغان پولی تصویر ما پراته کلی دی. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې نږدې 12 بجې کېدونکې دي. لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نورو، له هغې وروسته تاسو له مشال رادیو سره اوسئ. موږ تاسو لپاره په یو شمېر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې زده کوونکو سره د یووالي په اړه لاریونونه کیږي. د زده کوونکو د دې لاریون په اړه په ټویټر د پروګرس یو سټوډنټ کلکټیو سازمان وایي چې په لاهور کې به دا احتجاجي لاریون د استنبول چوک نه تر پنجاب اسمبلی تر ودانۍ پورې کیږي. په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو پیغامونو کې د سند، پنجاب، بلوچستان، گلګت، بلتستان، د پاکستان انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا د ګڼ شمېر خارونو د پوهنتونونو زده کوونکو د لاریونونو په اړه خبر پاڼې خپرې کړي دي. نن د نومبر په شپږویشتمه سپریم کورټ کې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازیو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت په اړه اورېدنه د نومبر تر یو کم دېرشم پورې وځنډول شوه. د قاضي طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزه جرګه د ضمانت د اورېدنه د استغاثې د وکیلانو په غوښتنه وځنډوله. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګرناپور د نومبر په پنځویشتمه مشال لیدو ته وویل ستر عدالت د علي وزیر د ضمانت درخواست د اورېدنې منظوري تیره اونۍ ورکړې وه. په لاهور کې د خبریال احمد دورانی د میرمن په ګاډی نامعلومو کسانو برید کړی. هغه خپله هم خبریاله ده او امرین فاطمه نومیږي. په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیو اپوزیشن ګوندونو د دې پیښې غندنه کړې او د نومبر په 15مه د سایبیریا په کیریو ویو سیمه کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د وژل شوو شمېره لږ تر لږه 250 ته ورسېده. د راپورونو له مخه په وژل شوو کې شپږ څلوېښت کال کیندونکي او شپږ امدادي کارکوونکي شامل دي او لسګونه نور لا درک دي. په سیمه کې د درې ورځو د ویر اعلان شوی. د چاودنې پر مهال په دغه کان کې په مجموعي توګه 215 اتیا کان کیندونکي په کار بوخت وو. نن د بنگلادیش او پاکستان ترمنځ د لومړي ټیسټ لوبه په چټګان کې کیږي. بنگلادیش په چاو ګټلو لومړی د بیټینګ پریکړه وکړه.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، او وفاقي حکومت وایي دوی د هندوستان هغه امداد چې د افغانستان لپاره اعلان کړی وو د پاکستان د واګه لاري د وړلو اجازه ورکړي. دغه امداد کې 50,000 میټریک ټنه غنم او دوايانې شامل دي. درې ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د پاکستان لخوا د 50,000 روپو امداد چې پکې غنم، دوايانې او د یخنۍ نه د بچ کېدو سامانونه شامل دي افغانستان ته د رسولو اعلان کړی وو. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسی.
پاکستان په اسلام آباد کې د هندوستان ناظم الامور یا سفارتخانه هم په دغه فیصله په باقاعده توګه خبر کړی ده. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر او کاروباری تن انجینیر مقصود د نومبر په 15مه مشال رډیو ته وویل دا ډیر ښه ګام دی، ځکه د دې سره به د هیوادونو ترمنځ اقتصادي رابطې ښه شي. د اکتوبر په 22مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان د پاره د 15,000 روپو امداد اعلان هم کړو. حکومت ویلو دوی به د هندوستان غنم او دوايانې د واګا بارډر د لارې د وړلو اجازه ته ورکړي. د پاکستان لخوا په خپل دغه امداد کې غنم، دوايانې او د یخنۍ نه د بچ کېدو سامانونه شامل دي. د ستمبر په 22مه د اقوام متحده په پاڼه دوی لیکلو افغانستان د دوايانو او د خوراکي شیانو د کموخ سره مخ کېدون کېده. پاکستان په هغه شیانو کوم چې د افغانستان نه راوړل کیږي ټیکسونه پر هم کم کړی دي. هغه وخت چې په افغانستان کې تیر حکومت ختم شو او طالبان په واک کې راغلي، د پیښور خبریال او تجزیه‌کار محمود جان بابر هم د هیواد ته ورغلی. محمود جان بابر مشال رډیو ته د نومبر په 15مه وویل د ده د معلوماتو تر مخه نن وختونه د افغانستان په سرکاري او نجی روغتونونو کې چې شمېر دی 2,500 ښایي د دوایانو کموخت پکې تر ټولو زیات دی. بابر زیاته کړه هغلته تر ټولو کموخت د ذهني صحت د دوایانو دی.
دی وخت کې چې کوم عالمی ادارې دي، خصوصا ورلد بینک، یورپی یونین، یو ایس ایډ وغیرہ دي، د دې اول کوم په محکمه صحت کې چې کوم فاندنګ وکولو، د دې نوی حکومت دراتک نه پس هغه فاندنګ بن شوی دی. زب خصوصا د دوی خبره زکه کوم چې د دې تعلق د ژوندۍ پاتې کې دو سره نو ما چې خلکو سره په خپل خبره شو دی، هغه وی چې په 10 روپیا به کوم شی مونږ ته ملای دوه غوس په 30 روپیا باندې په افغانستان کې ملایوي.
دغه دوايان او غنم اورل وا کله شروع کیږي نیټه خو نه سرګند شوی. خود او پاکستان د لارو هندستان ته کاروبار د کشمیر په مسله په اگست 2019 کې بن شوی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ وای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د هغو کسانو شمیر کې شپږ میلیونه زیاتوالی راغلی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د اګست په نیمایي کې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت تر پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی. بابر بلوچ دا مهال په کابل کې دی او د مشال رډیو همکار عبدالحی کاکړ وسره مرکه کړې ده. له هغه نه په سر کې پختل شوی چې په افغانستان کې د بشري ناورین کچا څومره پراخه ده.
حالات په افغانستان کې په دا وخت ډېر زیات خراب دي. یو غټ تباهي په خوا روان دي حالات په افغانستان کې. او د دې وجه دا دي چې هغه خلک چې افغانستان کې د 15 اگست مخ کې چې هغه د بشري مرستې وشتنه یا هغه خواستو هغه تعداد 18 میلیونه هو. هغه کسان اوس سلور وشت ملین کسان دی چې هغه لکه د بشری مرسته یونیسیار یا نور موسسې دی هغوی کومک کې غواړي پکار دی. او په دې کې ډېر زیات خلک هغه دی چې هغوی خوراک نه لري، هغوی اوج پات کېږي.
او بابر بلوچ صاحب کله تاسو واسطه چې بیخي لوږه زیاته ده هلته، یعنی تاسو خپل حل تلیدلی دی، تاسو بهر ته وځي، تاسو څنګه یو منظر ویناست؟
بالکل، زه چې دلته په کابل کوم نو دلته موږ یو ډیسټریبیوشن سنټر لرو، هلته چې خلک راځي او خپل راستي اخلي. نو هلته چې موږ ولاړو نو زموږ مخامخ پینسرو چا غراله او هلته زموږ مخامخ بیهوش شو. زما چې همکارانو هغه ولاړو او هغه مرسته وکړه او بیا مشتدا پتا و چل چې دا سپینسر دا اوجو د دوی لکه بازه ور سره د دوی ډوډی نه دی خوړلې. نو دا یو خوراکي او چې خلک سپیتالو ته ولاړ سي دلته په هغه واډو کې چې ماشومان داخل دي. نو الته یو زما همکارو هغه ویلې چې ما یو ماشوم نیولې دلې، هغه لکه دومره اوس هغه حالت خراب وو چې نه خندا او نه د جړه طاقت لرل. نو خلکو سره دلته خبرې وکړې، نو هغه لکه اوشکې اوچ سوې دي چې په کم حالات هغه مخامخ دي دلته.
نو بابر بلوچ اوس تاسو چې کله دغه سنټر یا مرکز تاسو پکې مرستې ویشي، دلته چې خلک راځي، آیا یو خو هغه خلک دي چې تاسو یې له لوږو یا اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، هغه خلک چې پخوا به ژوند شو، اقتصاد به وو، نوکری به وه، هغه خلک هم درته راځي که نه؟ هم هغه خلک راځي چې پخوا ورته ضرورتونه یا اقتصادي مشکلات وو.
بالکل، نو لکه زما موسسه یونیسیار موږ کومکونه یوازې په هغه خلکو د پاره دی چې هغوی بې ځای سوي دي دلته د افغانستان دننه. نو هغه کیساس درې ټکه 15 میلیون خلک دی چې افغانستان دننه بې ځای سوي دي. او بازي شمیر په دې کې 1 لک کسان هغه دي چې د 6 کال خپل کور سره بې ځای سوي دي. نو زموږ مرسته هغو خلکو د پاره دی، لیکن هغه وخت چې موږ خپل دا سنټرو ته ځو لکه چې 1500 کسان هغه دي چې بې ځای سوي دي خپل کور سره، هغوی راضي د مرسته د پاره. نو د هغه سنټر بهر بیا 1500 کسان نور هم هغه وایي چې موږ خپل ته پاتې کیږو، موږ هم دا ستونزې لرو، تاسو موږ سره ولې دا مرسته نه کوي؟ نو داسې چې لکه تاسو اول وې، هغه خلک چې هغه خپل وس لرله په مخ کې، هغه نوکریګان لري، کاروبار لري، هغه ته دا وس چې هغه خپل ژوند لکه ټول انتظامات خپل برابر کې، اوس هغه هم دا وس نه لري او هغه هم په دا لینو کې ولاړ دي او دا خواست کوي خلکو سره موسسو سره کې زموږ سره هم مرسته وکړي تاسو.
اوس بابر بلوچ، تاسو ملګرو ملتونو په وار وار پر نړیوالو ژغ کړی دی، بشري ناورین دی او مرستو ته اړتیا ده. کله چې دغه ژغ پر نړیوالو کېږي نو آیا و دې ته نړیوال جواب ویلی دی؟ تاسو وینئ چې هلته اوس مرستې را روانې دي؟
مرستې کېږي، هر کله چې موږ ژغ کوو نو مرستې ملاویږي، لیکن هغه مرستې چې ملاویږي هغه کافي نه دي. ولې چې ضرورتونه هغه بشري ضرورتونه چې خلک لري دلته په افغانستان کې هغه هر ورځ زیات تر زیات کېږي. لکه ما ویلې د 15 اگست سره مخ کې 18 میلیون کسان په افغانستان کې وو چې هغوی بشري مرستې غوښتلې. نو هغه کیساس اوس سالور ویشت ملین کسان دی نو دا چی ضرورتونه دی دا هر روز زیاد کیجی مرست ملاوی جی لکه درې مرست درې میاست مخ کی موج دا جغ کریو چی زموش تا شپج ملین ڈالر پکار دی چی دا دو نیم یا درې میاشتو دا پارا نو هغه شپج ملین ڈالر چی اوس چی زموش تا ملاو سو ہاں خود ٹھیک دی ہاں خود دو میاشت دا پارا بس دی لیکن ضرورتوں نہ تمہارے زیاد تھی چی ہر میاشت کی پا افغانستان کی ملیونوں ڈالر پکار دے چی دا خلق سرا ضرورت مند و خلق سرا مرستی
شنو آخری پوچھتا کوم بابر بلوچ سے دی تاسو کم وضعیت بیان کلی او یا حالت افغانستان کی دی او تاسو اساسی مالی مرستو یا بشری مرستو تر ډیر اړتیا ده د دې یو مستقل حل تاسو ته ښکاري څه دی یعنی چې دا چې مستقله حل وي
موږ خو د بشري حقوقو هغه چې موسسې او زموږ کار دا دی چې هغه خلک چې بې ځای سوي دي یا هغوی لکه اوس خپل ضرورتونه لري هغوی سره مرسته وکړي نو په افغانستان کې اوس هغه بشري ضرورتونه دومره زیات دي چې نور خلک هم دلته مرسته یا کومک غواړي نو دا خو موږ کوو او دا زموږ هر ورځ کار دی لیکن د افغانستان معاش او اقتصاد ټیک کول دا زموږ کار نه دی باید چې نړیوالې هغه هیوادونه چې هغوی خپل وس لري هغه ادارې چې هغه پیسې لري هغوی په داسې سیمو کې خپل انویسټمنټ کی چې یو د اقتصادي بحران یا اقتصادي تباہی سره افغانستان بچ سي
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اورې دې شي
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو په پاکستان کې د خزو د تحفظ لپاره کار کوونکې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن له لوري ویل شوې دي چې په روان کال کې په صوبه کې پر خزو د کورنی تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی د دې یو لوی علت پر قوانینو باندې عمل نه کیدل دي دوی دا هم وایي چې حکومت ته د خزو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او هغه قوانین چې لاندې منظور شوي زر تر زره دي منظور کړل شي په دې اړه او په دې اړه دی په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
د یواد نورو برخ پړول په بلوچستان کې هم د شوزو د کوکو په اړه شپارس ورځنۍ کمپاین شروع شوې دي په دې ترڅ کې د نومبر په 15مه نیټه په کوټ کې و د دستور جوړ شوې و چې مخه پر شوزو باندې د تشدد مخنیوي کول وو پر دې مهال د شوزو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن د بلوچستان د څنګه مشر علاءالدین خلجی و مشال ډو ته وویل چې د تیر کال په مقابل کې دا کال پر شوزو باندې د کورنۍ تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی
د تیر کال په نسبت دا څه زیاته ده کله ډومېسټک وایلنس کوم د کور په سطح باندې په شوزو باندې ظلم کیږي دولس کیسز د ګرد کال غول دا کال شپږ میاشتو کې دولس کیس رااله تیر کال یو پنځوس کیس د اونر کلینګ غول دا کال شپږ میاشتو کې او دیش کیس د اونر کلینګ د سیاکاري او د کاروکاري غ مخته راغلي دي او چورته ګوره ورس په ورس په شوزو باندې ظلمونه زیاتیږي کمیږي نه موږ سرکار سره په دغه شیانو ډیماند کوو چې دا رنګ ورس په ورس کیسونه زیاتیږي چې کوم قوانين جوړ شوی دي په دې باندې عمل درآمد زیات سے زیات
شروع کړل. د ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د کرونا د ناروغۍ له امله هم نه یوازې د خلکو روزګار تر اغیز لاندې راغلی دی، بلکې د دې څخه بیروزګاري زیاته سوې او خلک یې د مالي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د دې ترڅنګ ډیری خلک پر کور وکښېنستو ته اړ کړي دي او په نتیجه کې یې د ښځو وهل ټکول زیات سوي دي.
کرونا دا رنګه حالات پیدا کړي چې ډېر خلک چې دي هغه ذهني تور باندې دونه ډیپرس ای دونه پریشان ای چې هغه خپل هغه غصه خپل هغه خشم چې د باندې یو چیری په چانس کې ستاره کور ته لاړ خپل په مینه خپل په بچانو ایسته ای ولې هغه اسانه طریقه ده دوی لپاره چې خپل خشم وباسي. کله یې بیروزګار دی که هغه ډیپریشن د په دماغ باندې پروت هغه د راځي کور ته په مینه په بچانو وباسي. دا یو اسانه طریقه خلکو ته معلومي چې دا یو خپل خشم وباسي خپل غصه وباسي او خپل دماغ چې دی هغه ګرځړه په هغه باندې خالي دي. د دې دماغ هم د دې په چپم د دې زیاته او وخت هم زموږ په معاشره کې چې شزی دونی خپل په حقوق باندې نه خبر تعلیم یافته نه اویرنس نه نو هغه زنانی چې دی هغه خپل ځان نه سيزنې خوندي کوي چې بل بندر او ګرځي چې په ما باندې لاس ما پورته کوي خپل بل څه خشم په ما ما باسا یو اډوكيشن نستا اویرنس نستا او دریم چې دی دا کرونا
خود بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي او د خیر شګړي لپاره کارکونکي میرمن سنا دورانی بیوایي چې پر شوزو باندې د تشدد د مخنیوي لپاره وسختو قوانینو ته اوسم اړتیا لیدل کیږي.
زنان خپل په حقوق یو خو نه دی په خبر دی نه دی په خبر سي دي حقوق چې دی دویم دا تر دي چې زموږ په علاقو کې چونکه پدر سري نظام دی هغه کې زنانا چې دی هغه دونه اهمیت او دغه نه لري چې د معاشره کې خپل ځان چې دی مخته یو سي خدا وجه سره د دې سره مسله زیات دي. ډېر ضروري دی چې زموږ انجونو زموږ من دي زموږ خوندي تعلیم یافته یې هغه خپل په حقوق خبري او باید کې هغه خپل د حق د پاره چې دی هغه आवाज پورته کړي. خام خا چې کم ټایم زنان ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي کم ټایم هغه سره لټرسي ریټ ډېر کمی دا هغه تعلیمي قابلیت ډېر کمی بیا د خپل په حقوق نه خبر خو ځن خو بکیږي. موږ خو आवाज پورته کولای سو موږ همیشه پورته کوو موږ اسمبلی ممبران سره ریکوست کوو چې دی مختلف قوانین چې دی هغه پاس کړي.
بل خواته د شوزو د حقوقو د دې شپږ ورځنی کمپاین پر مهال د بلوچستان ګورنر سید زور هغه ویلي دي چې د غیرت په نوم د شوزو وژنه یو بوزدله عمل دی چې موخه شوزو هر وخت د نارینه محتاج ساتل دی. د نوموړي په وینا چې د ښځو د حقوقو تحفظ کول د ټولنې د هر وګړي ذمېداري ده نو پکار دی چې ټولنه د ماشومانو بیا په خاصه توګه د انجونو ته تعلیم لپاره خپل کردار ادا کړي.
اوریدونکو تاسو د ایوب ترین رپورټ اوریدو چې په بلوچستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې وایي په کار د چې په ټولنه کې پر ښځو د تشدد او له دوی سره د زور زیاتې خلاف پوهه زیاته کړل شي او د دې لپاره د سرکاري او په غیر سرکاري ادارې او د کور کلي مشران د غونډې جوړې کړي. هر کال پنځویشتم د نومبر پر ښځو د تشدد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي او هم له دغې ورځې نه یو شپاړس ورځنی مهم هم پیلیږي چې د تر لسم دسمبر پورې وي. په دې کې د دې کمپاین مقصد دا دی چې په ټولنه کې په دې اړه پوهه زیاته کړل شي چې باید د کورني تشدد او دا شان د ښځو پر وړاندې د هر قسم د تشدد مخنیوی وکړي شي.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر استمانا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس نه اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدر ته وای دی نو یې پام کوا
د مشال رادیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو څنګه چې موړان دي تاسو ته ویل پنځم نومبر پر ښځو د تشدد خلاف ته نړیوالې ورځ په توګه لمانځل شي. سږ کال دا ورځ پر ښځو د تشدد ختمولو او په دې اړه د پوهې زیاتولو له پیغام سره لمانځل کیږي. هم له دغه ورځې نه پر ښځو د تشدد خلاف او په دې اړه د پوهې زیاتولو شپاړس ورځنی مهم هم پیل شوې. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ادارې وایي په صوبه کې د کورونا وبا او د اقتصادي مسلو له وجې په 2020 او 2021 کلونو کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا صوبایي حکومت وایي دوی د روان کال په جنوري کې د کورنی تشدد خلاف قانون هم جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې اړه په ټولنه کې پوهه زیاته کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې وایي باید په ټولنه کې پر ښځو د تشدد او له دوی سره د زور زیاتي خلاف پوهه زیاته کړي شي، او په دې اړه د سرکاري او غیر سرکاري ادارې او د کور کلي مشران په ټولنیزو غونډو کې خبرې وکړي. د چارسدې تاج مینا ګل مشال ریډیو ته وایي دا په کور دننه د 1300 کلونو راهیسې د تشدد نه تېره شوه، اوس یې د بچو د خرچې یا د مینټیننس مقدمه په عدالت کې روانه ده. هغه خپل د کشیده کاری کار کوي او وای اوس له خاوند نه بیا له سره د خپلو بچو د پلار کر اوسی کی د نومبر په یوویشتمه د چارسدې ضلع د پولیسو ترمخه په سردریاب سیمه کې یو تن په کور دننه خپله د تره لور د رښتې نه د انکار کولو له وجې په ډزو وویشته. خو په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ځینې غیر سرکاري ادارې وایي دوی په 2021 کال کې په صوبه کې د ښځو خلاف د تشدد د پیښو شمېره نه راټولوي. د دوی په خبره د کورونا وایرس له وجې او یا په ځینو سیمو کې د کار کولو په دوران د مشکلاتو له امله یې دغه شمېره نه ده راټوله کړې. د عورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک وایي
وړاندې دغه وایي نه مطلب دا شي او نه کړو، خو دا اوورال چې کوم جنرل پوزیشن دی آی کې خو زیاته خبره شي لکه حالات ښه شوي نه دي، بد شوي دي که نه، خصوصا د کورونا دی وایي نه.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکي ادارې سسټینبل سوشل ډیولپمنټ په خپل یو روسي راپور کې ویلي په هغه هیواد کې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 6,545 ښځې تښتول شوې دي او 1,390 ښځو سره جنسي زیاتی شوې دي. په دغو کې یوازې په اسلام آباد کې 34 د جنسي زیاتیو پیښې رپورټ شوې دي. په سواد کې د 13 کلونو راهیسې پر ښځو د تشدد د پیښو په اړه معلومات راټولونکي غیر سرکاري ادارې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک په سواد کې پر روان کال پر ښځو د تشدد د مختلفو پیښو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د 2021 کې دغه شمېره چې ورنه ده 19 د تر اوسه پورې زموږ سره 19 کیسونه رپورټ شوي دي. آنر کلینګ او د غریلو تشدد چې دي دا 252 کیسه رپورټ شوي دي.
د 2020 په جولای کې په اسلام آباد کې د ویجنۍ نور مقدم د وجنی او پر ښځو د تشدد یو شمېر نورو وروسته پیښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او د حقونو په اړه بحث راپاره وو. د هغه پیښې خلاف د اسلام آباد په شمول په یو شمېر نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې چې د پولیسو د رپورټ تر مخه د هغه جدي ملګري ظاهر جعفر په خپل کور کې دننه نور مقدم څخه سره غوس کړي، خو نوموړی پر ځان د لګېدلې تورا انکار کوي او دا وخت یې په عدالت کې مقدمه روانه ده. پر دغه پیښه د پاکستان په پارلمان کې هم سو وارې بحث راپورته شوی دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو غیر سرکاري ادارې وایي د دوی دفترونو ته د ورغلو کیسونو دا ظاهریږي چې پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. هم د داسې یوې غیر سرکاري ادارې د حوالور مشره خورشید بانو مشال ریډیو ته وایي د پېښور هایکورټ یو وکیله مهوش محب کاکا خیل وایي د پخوا په نسبت اوس د بچو د خرچې او د طلاق د کیسونو شرح زیاته شوې ده. د عورت فاونډیشن د خیبر پختونخوا مشره شبینه ایاز مشال ریډیو ته وایي د قانون جوړولو سره سره باید د پوهې زیاتولو لپاره هم کار وشي.
زمونږ دفتر ته روزانه یو یا د دوو ښځو ټلیفونونه راسي. دا د تشدد ښکار ښځو وي چې د سر پنا معلومات کوي یا قانوني مرستې غواړي. یو ټلیفون خو روزانه خامخا وي.
د خیبر پختونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره رفعت سردار وایي پر ښځو د تشدد خلاف د پوهې لپاره یو مهم هم پیل کړی دی.
لکه داسې شی زمونږ د پاکستان د حکومت شمېرې شته دی چې په ښځو باندې ډېر تشدد کېږي. لکه ته به دا وګڼې چې هر درې ښځو کې کنه یو ښځه وایي چې په ما باندې باندې تشدد شوی. اگر نور دو باندې زما یا یقین نه چاغی نور دو باندې تشدد شوی خو غی حل نه وای.
د خیبر پختونخوا حکومت 2020 کال په جنوري میاشت کې د کورنی تشدد خلاف قانون منزور کړی. رفعت سردار وای دغه قانون په اړه به د صوبی پولیسو ته هم معلومات ورکوي چې څنګه پر ښځو د تشدد د پیښو مقدمه درجوي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوې ده په حق دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
درد پرات وی د کور کارونا بیبی شیرین بیبی شیرین د بام پکو کا کٹنا را پاسی درد پرات وی د کور کارونا بیبی شیرین سحر نتر ما خاما سڑ سو مانا ند آرام شن خوبنا بیبی شیرین بیبی شیرین دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بیبی شیرین د بل د پارا چیش بیمارا ستاپ نصیب شی تا وی ساختونا بی بی شیرین بی بی شیرین د بام پکو کا کٹنا را پاسی درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرین کستڑے بیا ہوں بے قدرا دستا کرنا بیبی شیرین بیبی شیرین دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کرنا بیبی شیرین جیداد لالا تپری خو تو اس ولا او بی خالی خالی لا سنا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان کو کا کٹنا را پاسی درد پرات وی دکور کارنا بی بی شیرین د کور حیا ہم ستاپ ڈاڈ بابا توکڑی د پگڑے ولونا بی بی شیرین بی بی شیرین د بان کو پکا کٹنا را پاسی درد پرات وی د کور کارونا